د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري په کابل کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سوی زلوی د مهمو خبرونو سره کې له احمد تکل څخه ورو
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات له ځمکې او هوا دوام لري. دفاع وزارت وایي د عملیات د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره سوکه او په احتیاط ترسره کیږي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو تیره شپه د تګاب ولسوالۍ په شاتوري سیمه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړي چې د دوی په وینا جګړې لا هم دوام لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسرائیلیانو او حماس ترمنځ د اوربند د دوام لپاره دعا کوي. ښاغلي بایدن پرون وویل د دې خونړي کړکېچ حل یوازې د دو دولتونو جوړېدل دي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال وایي چې په توکیو کې به د هغه ځای خلک چې د اولمپیک لوبې کې پکې پلان شوي دي تر 80% زیات واکسین شي. کاناډا اعلان کړی چې له پاکستان او هند څخه پر مستقیمو الوتنو بندیز یې د یوې بلې میاشتې په مخه وغځاوه او د 2020 کال د یوروویژن د موسیقۍ فاینل سیالي له یو کلن ځنډ وروسته نن د هالند په روتردام ښار کې ترسره کیږي.
مننه کوم احمد تکل. دوستان اوسم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. فکر یې راسره واوري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې له ایران څخه افغانستان ته د کاچاکو پر مهال 4600 لیټره کیمیاوي مواد ونیول سول. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښو ته راګرځو.
د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د هیروینو د قاچاقو مخه ونیول شوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینه د حساسو څیړنو ادارې کارکوونکو د مسافرو د تلاشۍ پر مهال دوه نفره داسې مهال ونیول چې 2 کیلو او 153 ګرامه هیروین په خپلو خېټو کې پټ کړي او غوښتل یې د هندوستان پایتخت ډیلي ته قاچاق کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر وایي چې په یو بل اقدام کې د کابل په ارغندۍ چوک کې له یو موټر څخه 2 کیلوګرامه ښیښه او 480 ګرامه هیروین ترلاسه شوه. د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په فاریاب او بدخشان ولایتونو کې نږدې 40 لیټره شراب ونیول شول. په لومړي ګام کې د فاریاب له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د نشه یي موادو خرڅولو پر یو مرکز عملیات وکړل چې په نتیجه کې 10 لیټره شراب ونیول شول. په پام کې و چې دا شراب د فاریاب مرکز میمنه کې وپلورل شي. د بدخشان د امنی قمندانۍ ویان سنولا روحانی ازادي رادیو ویل د بدخشان پولیسو هم د دې ولایت په مرکز فیض آباد کې ولې جره شراب د قاچاق پر مهال نیولې دي. او د ونی روستي په خدادا چی د ننګرهار ولایت پولیسو په دې ولایت کې زرګونه نشي ګولې او 30 کیلوګرامو ډیر تریاک ونیول. لومړی عملیات چې د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې وشول په نتیجه کې په یو کور کې دوه نفر له 1200 نشي ګولې سره ونیول شول. د یادونه وړ ده چې دوی میاشتې مخکې هم پولیسو لدې کور څخه 4315 نشي ګولې ترلاسه کړې وي، خو هغه وخت د دې نشي موادو دوه قاچاق کوونکي تښتیدلي وو چې دا ځل ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ رادیو ویل دوهم عملیات د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې 14.5 کیلوګرامه تریاک ونیول شول، خو قاچاق کوونکي لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. له ایران څخه افغانستان ته د کاچاکو پر مهال 4600 لیټره کیمیاوي مواد ونیول سول.
د یک معامله بزرگ مواد کیمیاوی استیتال کلوراید.
دا استیتال کلوراید په نوم کیمیاوی موادو یو لوی بارچه له ایران څخه د زرنج ښار ته راوړل شوی و. د نیمروز د ګمرک کارکونکو د پولیسو په همکاری ونیو.
په یو بل راپور کې به واورو چې په روزګان ولایت کې یو سندرغاړی خلک د نشو له جانونو څخه خبروي.
ما یو راپور واورید د ازادي راډیو څخه. سندرغاړو داسې نشي توکو داسې سندرې ویلي دي چې ځوانان تشویق کړي نشي توکو ته. زه باید یو داسې سندره ووایم چې ځوانان د نشي توکو څخه رامنه سي.
دا چې ځینې کورنۍ ولې خپلو معتادو مېرمنو ته د علاج کولو اجازه نه ورکوي، په دې اړه له ډاکټرې قندیګل الکوزي سره مرکه لرو.
مسله دلته ده چې د هغوی باندې خپلې کورنۍ یا قارب خبرېږي چې یاره د پلانې خور لور متاد ده، نو په دې خاطر باندې په هغوی باندې پابندي ده، په هغه مېرمنو باندې، په هغه خویندو باندې.
د حاجي عارف په نوم یو معتاد وایي چې اولادونه مې راباندې شرمېږي.
کوم مان نشنه کوله زما زند زما زندگی به پوسټ ډېره پورته تللې وه. زه به په حکومت کې پوسټ یو وکیل وم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
بابا بابا
اجمال زویا څه خبره ده چې داسې ورختای؟
بابا پولیس راغلل.
څه شی ته ودرېږه چې زه ورشم؟
اوس خدای ته وګوره بورځه.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، اوس د خپرونې لومړی مطلب ترازو. تر 3000 لیټره ډیر کیمیاوي مواد چې له ایران څخه افغانستان ته د نشئی موادو جوړولو لپاره کاچاک سوي وو په نیمروز ولایت کې ونیول شول. د نیمروز چارواکي وایي دا کیمیاوي مواد چې اسیټایل کلوراید نومیږي د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د نیمروز د ولایتي شورا غړي وایي چې د نشئی موادو په تیره بیا هیروینو او د ډیروالي اصلي دلیل هغه کیمیاوي مواد دي چې له ایران څخه افغانستان ته کاچاکیږي، خو افغان دولت یې مخه نه نیسي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په وروستیو دوو کلونو کې تر 3000 لیټره ډیر کیمیاوي مواد له ایران څخه یوازې د افغانستان نیمروز ولایت د قاچاق کولو پر مهال نیول سوي دي. یوه تازه بیلګه تر 3000 لیټره ډیر اسیټایل کلوراید کیمیاوي مواد دي چې له ایران څخه افغانستان ته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې د ګمرک مامورینو ونیول. په پام کې و چې له دې کیمیاوي موادو څخه د هیروینو او شیشې په جوړولو کې کار واخیستل سي. د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې سرپرست مدیر عبدالکریم نیمروزی ازادي راډیو ته وویل دا کیمیاوي مواد په ایران کې په موټر کې بار سوي، او په پام کې و چې د ګمرک تر قانوني پړاوونو تیرولو وروسته افغانستان ته راوړل سي.
دا اسیټایل کلوراید په نوم کیمیاوي موادو یو لوی بارچه له ایران څخه د زرنج ښار ته راوړل شوی و. د نیمروز د ګمرک کارکونکو د پولیسو په همکاري ونیو. په دې موټر کې ټوله 3600 لیټره اسیټایل کلوراید کیمیاوي مواد بار شوي چې په 200 ډبو کې اچول شوي وو. له دې نیول شوي کیمیاوي موادو څخه د نشئی موادو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي.
د نیمروز د ولایتي شورا غړي انتقاد کوي چې ایران افغانستان ته د غیر قانوني صادرات په برخه کې صادقانه مبارزه نه کوي. دوی وایي دا ډول غیر قانوني صادرات د دې لامل سوي چې په دې ولایت کې د نشئی مواد جوړول ډیر سي. د ملګرو ملتونو یوه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې د پام وړ ډیروالی راغلی، او د دې کار اصلي علت دا دی چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته کیمیاوي مواد په قاچاقي ډول راوړل کیږي. د دې راپور له مخې د دې ډول نشئی موادو ډیره برخه په هغو ولایتونو کې جوړیږي چې له ایران سره ګډه پوله لري. د یادونې وړ ده چې په دې ولایتونو کې جوړ شوي نشئی مواد په سلو کې له 15 څخه نیولې بیا تر 40 پورې د همدې هیواد له لارې اروپایي او منځني ختیځ هیوادونو ته قاچاقېږي. د سیاسي چارو تحلیلګر عباس فراسو وایي چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د غیر قانوني کیمیاوي موادو صادرات د دې سبب سوي چې په افغانستان کې د نشئی موادو جوړول دوه برابره ډیر شي.
لبل مرغه چې ډیر هیوادونه افغانستان ته د غیر قانوني کیمیاوي موادو د راوړلو هڅه کوي، او ډیر قاچاق کوونکي هم کوښښ کوي چې د نشئی موادو د جوړولو لپاره د بیلابیلو لارو څخه افغانستان ته کیمیاوي مواد راوړي. د دې لپاره چې افغانستان ته کیمیاوي مواد رانوړل شي، دا مبارزه یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ ته اړتیا لري.
اسیټایل کلوراید هغه کیمیاوي مواد چې یوازې دولتونو د جوړولو امکانات لري، او اکثره د نشئی موادو په تیره بیا هیروین او شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې څلور زره شپږ سوه لیټره کیمیاوي مواد له ایران څخه افغانستان ته د قاچاقو پر مهال ونیول شول.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس مو په روزګان ولایت کې د یوه محلي سندرغاړي له حال څخه خبروو چې ځوانان د نشو له زیانونو څخه خبروي. د روزګان ولایت یو محلي سندرغاړی د زهرو کاروان د یوه راپور په اورېدلو سره هڅول سوی چې د خپلو سندرو له لارې ځوانان د نشو له زیانونو څخه خبر کړي. دا سندرغاړی چې غلام جیلانی وصال نومیږي وایي ځوانان له سندرو اورېدلو سره ډېره مینه لري. له همدې امله ده پریکړه وکړه چې د سندرو له لارې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ځوانانو ته پیغام ورسوي. د روزګان ولایت مدني فعالان د ښاغلي وصال دا کار ستایي او له نورو سندرغاړو، شاعرانو او لیکوالانو څخه هم غواړي چې په خپل هنر کې د ټولنې ناخوالو په تیره بیا نشه یي موادو ته ځای ورکړي او دې لوی خطر ته د خلکو پام راواړوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په روزګان ولایت کې یو سندرغاړي پریکړه کړې چې د نشو په غندنه کې سندرې ووایي او له دې لارې ځوانانو ته دا پیغام ورکړي چې له نشو څخه خلاص واخلي. دا سندرغاړی چې غلام جیلانی نومیږي وایي دا پریکړه یې ځکه وکړه چې څه موده مخکې یې له ازادۍ راډیو څخه د داسې سندرو په اړه راپور واورید چې ځوانان پکې نشو ته هڅول سوي وو. ښاغلی وصال وایي چې خلک په تیره بیا ځوانان له سندرو سره ډېره مینه لري، ځکه نو د سندرو له لارې هغوی ته پیغام اسانه رسول کېږي، اسانه په خلکو کې خپرېږي او هغوی یې زر عملي کوي.
ما یو راپور واورېدی د ازادي راډیو څخه. سندرغاړو دا سندرې ویلې دي چې ځوانان تشویق کړي نشه یي توکو ته. نو ما بیا د ځان سره فکر وکړ، دا هوډ مې وکړ چې زه باید یو داسې سندره ووایم چې ځوانان د نشه یي توکو څخه رامنع سي او مخه کې و تعلیم ته یا ورزش ته.
دا محلي سندرغاړی چې د روزګان ولایت ته خوشیو په ډیری محفلونو کې برخه اخیستې وایي د خوشۍ لسګونه داسې محفلونه او مراسم لیدلي چې هلته موسیقي وي او ځوانان نشه کوي. په دغه محفلونو کې داسې سندرې هم ویل کېږي چې ځوانان نشو ته هڅول کېږي. د روزګان ولایت مدني فعالان د همه پوهاوي لپاره د غلام جیلانی دا کار ستایي او له نورو سندرغاړو، شاعرانو او لیکوالانو څخه هم غواړي چې په خپل هنر کې د ټولنې ناخوالو په تیره بیا نشه یي موادو ته ځای ورکړي او دې لوی خطر ته د خلکو پام واړوي. د روزګان ولایت یو خبریال او لیکوال صبغت الله صابر وایي چې ځوانان له سندرو اورېدلو سره ډېره مینه لري، له همدې عمله پر هغې د سندرو له لارې پیغامونه ښه اغېزه کوي.
دا زه خپله یو مثبت ګام بولم، ځکه چې ډېری ځوانان که داسې سندرې اوري د رسنیو د لارې او یا هم په ټولنیزو رسنیو کې، نو طبعا ځوانان چې کله دا سندره واوري نو دا د دوی پر ژوند باندې مثبت تاثیر لري. دوی به د دې سندرې څخه په دې مفهوم باندې پوهېږي چې نشه څومره زیان لري.
د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې د افغانستان ډېری متعدد ځوانان دي. یو شمېر ځوانان بیا د شپې لخوا د خپلو همزولو، خپلوانو او دوستانو سره په بانډارونو کې نشې کوي او له دې لارې متعد کېږي.
آیا پوهیدل است چې نشه یي مواد انسان پر ویښتانو څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد کله چې استفاده کیږي د وینې د لارې نه ټول وجود ته تقسیمیږي، په شمول د ویښتان پیازک دومی یا فولیکول د ویښته چې ده هغه باندې بد تاثیر کوي، په مرور د زمان ویښتان د لاسته ورکوي او ازار دغه ده چې ویښتان د ورځ په تېرېدو سره دا تضعیفېږي، ویښتان سپینېږي او په تویدو پیل کوي. یوازینی عله له مخدره توکي دي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوی څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلای سي. طبي ډاکټران وایي چې ځینې کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي او هلته بستري شي، ځکه دوی دا کار شرم ګڼي چې په دې ډول هغوی له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې کیږي. دا چې ځینې کورنۍ ولې خپلو معتادو مېرمنو ته د علاج کولو اجازه نه ورکوي او له دې امله ښځینه معتادین له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان کیږي، په دې اړه زموږ همکار له ډاکټرې قندیګل الکوزی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د دې ستونزو لامل څه دی.
خپله دا ځینې عنعنات او رواجونه دي چې ښځې دې ته مجبوره کړي دي چې مواد مخدر ته مخه کورنۍ سټیګما یا تانې پیغورونه دي چې هغوی ته ورکوي، هغوی ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه یو روغتون ته لاړ شي یا تداوي یو سینټر ته لاړ شي او ځانونه تداوي کړي. د هغې خپله یو محدودیت دی د کورنۍ له خوا نه، که چېرته خلک خبر شي نو موږ ته به وایي چې د پلانې خور لور متاده ده. د هغې په وجې نه اکثره میندې او خویندې زموږ په کورونو کې د احتیاط په حالت کې ژوند تېروي او نشي کولی چې یو سینټر ته مراجعه وکړي.
څومره اغیزه لري په تداوي کې دغسې تنې او تمرخې او دغسې استیګما چې د ښځینه معتادین په وړاندې دي؟
اکثره داسې کورنۍ شته دی چې هغه خپلې مېرمن ته یا خور لور ته که هغه تداوي هم شي دوباره ورته په ځنډ نومونه یادوي، په ښه سترګه ورته نه ګوري، روابط ورسره قطع کوي. دا خپله د دې موقع ورته مساعده کیږي چې د یادوز اضافه کړي، نور هم د بحران سره مخ کیږي او نه غواړي چې خپل ځان تداوي کړي.
ولې دغه کورنۍ بل معتادې غړي ته اجازه نه ورکوي چې مرکز ته لاړ شي او هلته ځان تداوي وکړي؟
مسله دلته ده چې د هغوی باندې خپلې کورنۍ اقارب خبرېږي چې یاره د پلانې خور لور متاد ده او په پلانې سینټر کې بستر کړې ده. په دغه وجه باندې هغوی اجازه نه ورکوي چې آیا موږ ته به خلک تانه راکړي چې ستاسو خور یا ستاسو لور متاد ده. نو په دې خاطر باندې دا صلاحیت نه لري چې خپل ځان تداوي کړي.
نو تاسو یو بل آپشن هم درلوده، یو بل انتخاب، هغه معتادې ښځې ته چېرته مرکز ته نه آماده کیږي چې لاړ شي، تاسو هوم بیس په نامه یو داسې پروګرام هم درلوده. دا څومره ګټور ده چې یو معتاد ښځې په کور کې تداوي وشي؟
دا هم یو مؤثره فروسه وه. هغه مېرمنې چې دا اجازه یې نه درلوده هغوی به په خپل کور کې تداوي کېدلې. د هغه د کورنۍ سره به موږ ځینې کانسلنګونه یا خبرې کولې، هغوی به هم دې ته آماده کولې چې خپل او خور لور په خپل کور کې تداوي کړي، په دې خاطر چې اجتماع ټولنه پرې خبره نه شي. هلته به یو مکمل یو ټیم ورتللو، هغوی کې به ډاکټر، نرس، روانشناس، دا هغه مریضان دي چې سی ډي دي، یعنی غبرګونې ناروغي لري، په دې خاطر باندې به هغوی ته ځینې خدمات عرضه کېدل د هغوی د په خپل کور کې. خو هغه به هم اجازه به یې نه ورکوله، په ډېرو مشکلاتو به هغه کورنۍ دې ته آماده کېدله چې هغوی په خپل کور کې هغه مېرمنې تداوي شي.
بل خواته دغه استیګما او دغسې تانې او تمرخې د ښځې په وړاندې په کوم سیمه کې ډېر ده؟ په ښارونو کې ډېر دي که په ترافیک کې؟
په ځینو ولایاتو کې هم ډېرې دي، په خپله مرکز کې هم ډېرې دي، خو اکثره په ځینو ولایاتو کې ډېرې دي، لکه ځینې چې دا د پښتنو سیمې دي، خوست دی، پکتیا ده، ننګرهار دی، هلمند دی، چې په دغه کې کښتو کرم د مواد مخدر زیاتر کیږي او دغه خلک دا اجازه هم د هغوی په خپل کور کې دغه مواد موجوده دي. نو په دې خاطر باندې د هغوی د خپل درد یا د خپل غم د غلطولو لپاره په مواد مخدرو باندې اغوښته شوي دي او دوی بیا ورته خپل کورنۍ هم دا اجازه نه ورکوي چې دوی خپل ځانونه تداوي کړي. نو په دې اساس باندې د دوی دپاره که په ولایتونو کې یا په خپلو کورونو کې دوی ته دا پروسه ورسیږي یا دا امکانات ورته مساعد شي، شاید هغه کورنۍ سره کار وشي، نو دوی به دې ته آماده شي چې خپلې خویندې نوره تداوي کړي.
کوم څېړنې سوې دي چې څومره دغه تنې تمرخي او دغسې استیګما د ښځې په وړاندې، خصوصا د معتاد ښځې په وړاندې، دوی له تداوي نه بې برخې کړي؟
بله، داسې مېرمنې هم شته دی چې هغوی حتی خپل هویت نه پېژني. لکه زه تاسو ته یو مثال وایم، درې پیغلې انجونې وي، که زه نمونه نشم ذکر کولی، چې هغوی د خپلې کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوي وي چې هغوی د خپلې کورنۍ نه ځورېدلې، چې آیا نه یې ورته په ځینې محفلونو کې هغوی ته دا اجازه ورکوله چې تاسو پکې اشتراک وکړئ، لکه غم خادی شوله. او اکثره به دوی په یو داسې خاص ځای کې ساتلی وي چې هیڅوک هغه هم نه ګوري، ځکه چې دا یوه استیګما وه د هغوی دپاره چې تاسو یعنی پوډري استئ، مواد استفاده کوئ. اکثره داسې پیښې زیاتره دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ځینې کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته د درملنې اجازه نه ورکوي او شرم یې ګڼي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطري وار دی. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ 55 کلن حاجی عارف لشلو کالو راهیسی د هیروینو نشه کوي. دی په خوا د خپل سیمې قومي مشر وو او د خلکو شخړې به یې حل او فصل کولې، خو اوس یې په ولس کې اعتبار بایللی او انداز خپل اولادونه یې هم په خوله تش پیاز نه میده کوي. دا چې حاجی عارف د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
دلته بچی چوکیدار وم، هغه عملیان وم، دلته کته پورته کېدی او هلک راته وه سګرټ کې بچه اچولي وو. ځای ځای چرسم پوسې داسې غول لري، ما ورته ترکه یو دوګه ماته ما ته د قوي داسې کش کړل، چې دا نشه مې ولیدلم، پوسې بله ورځ مې راورسو سری ووهل. پس ته بیا زه پوسې مال ورکړه، خو چرس نه دي پوسې وای نه دا بل شی دي ته ووهه. پس ته پوسې پوسې مو ته ووهله، زه خو معتاد څه وایم نه مجنه سې په دې معتادې باندې اخته یم. بیا دوه کاله یم خوشی کړم، یو کاله یم خوشی کړم، اته میاشتې یم خوشی کړم، بیا بیا ته پوسې پیراسم. اولادونه خو پوسې یعنی ډېر وزوري زاریت چې پلار مونږ تا نه هېڅ شی نه غواړو، ته راته کښېنه خالي مونځ او نستې کړه، تی له مونږ غواړه د مرغۍ پې وغواړي مونږ تا ته پیدا کوو، خو ته دا کار مکه چې مونږ شرمېږو. زه ځان ډېر کلکم 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 وه، بیا یو وارې خطا وخورم، داسې دا شی ده چې یو وارې زنجیر در واچوي، بیا دوږ دې چې ووهه او پوسې بېرته دې قید کړي. کوم ما نشه نه کولی، زما زند زما زندگی به پوسې ډېره پورته تللې وه. زه به په حکومت کې پوسې یو وکیل وم، خلکو به مو ډېر احترام کړم، ما به پوسې خلکو ته هم پوسې ډېر کومکونه کړي وای، پوسې خیر به مو رسېدلی وای. چون چې زه اوس معتاد یم، اوس نشم کولی پوسې چې زما هغه رسېدګي خلکو ته زه وکړی سم. هغه وجود چې ما سره و پوسې، هغه وجود خو پوسې خوردم نه ده پاتې، ځکه تیکه مې ځین مې دوره کار نه کړي. هغه نمونه پوسې زه چې د خپل انډیوالانو نمونه زده کړی سم، یا د څوک چا نوم زده کړی سم، بازار ته چې لاړ سم چې سودا راړم، پوس نیمه راوړم نیمه را نه هېرې نشي نه. خو پوسې زه بده خاطر نه نه، ما داسې یوه ورځ پیسې نه وې راشکه، زوی مې یوه ګوته اخیستې وه دا چلا ما دیګر د پوسې داسې برنده د دې برنډې په سر باندې ناستې ما کنډه مې راغلم داسې مخامخ کټو په دې کار کې کېناستل. وایي څنګه خوماره ما دې و پیسې نشته سکار مال نه خو نه څه غلي جګه سره نه نه له کوټې ته نه ته بیا ته راغلم چلې بوسل داسې لته کې تاو کړې و غوټه کړې و څنګه مې کېناستله پټه یې راکړله له کور وت نور لاړم بېرته به ودرېدلم او ځلام راتلله خو د نشې زور پوسې لاړم هغه د 2000 روپۍ پوسې چې سوه وخت مې واخیستله په 2500 مې ورکړله.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې غفار سخت کال په خپل ځمکه کې کوکنار کرلی او ډیر خوشاله دی چې له دې لارې به ښه ډېرې پیسې لاسته راوړي، خو په دې برخه کې د هغه کوچنی زوی اجمل په ډیره وار خطای کور ته راځي او د کوکنارو په اړه یو بد خبر راوړي. دا چې دا بد خبر به څه وي دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړی ده.
قزی و قزی
سوایا چه خبره ده؟
زهره می در بانده کبیر زوی در آقای
خدای شکر دی.
سلام علیکم موری.
و علیکم زوی جان دل ترات نیزدی رات اخ صدقه جنسم شکر چرا آقای
خیرسی موری.
در در آقا وقتا در پلار سرزی مجلس کوا زبا چای در تا جولی کم
سما در موری خیرسی
کبیر زوی کینه در توشک بانی در بالخت تا کیو کن
خیرسی پلارا تم کینه دلتا
خوش بچه چه پا خیر راغلی دری میاشتی مسافری دی رابانی دری کالا شوا دیر مو یادی دلی
زمام یادی دلی بابا خو امتیانونه و سنگا میکردی و امتیانونه چه تیر شو داغلی زم راغلم بابا دل اصونه دی ولی پا خاتوکا کردی
زمکمی و بکول زویا ام داوس راغلم
خخا نو سو شدی کرلی دی
باز زویا غمی مکوا سرو نوتونه میکردی دی نوتونه
نوتونه پوی نشون بابا
مطلب می داده چی تاریاک می کرلی دی
یو بلشه با دی کرلی و بابا
بلشه کل دوره پیسی گتی
ولی نگتی بابا پروس اکال چی انوار کاکا تاریاک کرلی و او منگم غنم دا انوار کاکا تاریاک پولیسو ماز کرل خوزمگ چیسم نو نو دا کال غلخو مدرلوده
دا پروس اکال خبر پریده سا کال حکومت دوم را زور نلری چیزو مگ تاریاک را مات کی
پکر نکم چی مگ دی دی تاریاکو گتی وخرو
ولی بچه
و چې زه کور ته راتلم نو پولیس مې ولیدل چې څو ټکټر ورسره وو او د کلي په بار سر کې کوکنار ماتول
دادې زویه چای مې راوړې قربان دې سم څنګه مې یادېدلې شکر دی چې راغلې
مورې زما هم ډېره یادېدلې خو په امتحانونو کې بوخت وم
بابا بابا
اجماله زویه څه خبره ده چې داسې وارخطا یې
بابا پولیس راغله زمو کوکنار ماتوي
څه شي زمو کوکنار ماتوي
هو تو ټکټرونه ورسره دي
څه شي ته ودرېږه چې زه ورشم
بابا څه کوي نو کومه سره یې معلوموي تاریخ خواسم لاړل خدای مکه چې وستا باندې نکی
د دوی پلار مې هم نشي باندې کولای
وسره خدای ته وګوره بورته بیا ځه ځان پولیس سره په جنجال کې ما اچوه
بابا خدای ته وګوره مه ورځه دا ټوکی نه دی حکومت دی حکومت خپل دلیل لري وای د کوکنارو کرخ غیر قانوني ده او تام غیر قانوني کار کړی
نه زه ورځم و وګورم چې دوی څنګه زما کوکنار ماتوي
بابا خدای ته وګوره مه ورځه
وا سړی خدای ته وګوره مه ورځه
کماندان سے پٹول کلی کی مو اول زما کوکنار مات کرل ہا
کاکا یواز استانہ د ټول کلی کوکنار مو مات کرل ته شاوخه وګوره د کوکنار کوم ولارد بوټی وینه
نو حکومت خو بل خیر و نه رسید بس دغه یو کار په واس پورا دی ها
دا هم مهم کار دی ستاسو د کوکنارو للاسه په لکونو ځوانان په تاریخ او پوډار اخته سوی دی
مو خو به نه ویخته کړی مو خو یو څوک رانه ګټو
ته خپل پیسې ګټه د نورو خلکو اولادونو په کیسه کې هم نه یې ها
خیر دا وار خو مو کوکنار را مات کړ بل ځل به زه در سره ګورم
بل ځل څه کوې ها
تاسو دښمنانو ته ورځم او ورته وایم چې د کوکنارو په شاوخوا کې ماینونه خښ کړي بیا به مو وګورم چې تاسې څنګه زموږ کلي ته راځئ
تر اوسه مې ستا ډېر خاطر کوه خو ته بیخي له حده تیر سولې همدې غیر قانوني کښ کړی او موږ ته ماینونه ږدې هلکانو دی ونیسئ موټر ته پورته کوي کښې کوي
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان
نیمه له جنگ زره چې دا اسمه بدی سیږي
دیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري
او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایم کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.